شماست.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 400,000 پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شته چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړې دي. د برتانیا د پاوز لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیر البحر تونی راټکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفې کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي دي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې وو وژلي دي، په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده وو هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې ډېر ژر به ملي لوبډلې ته یو نوی سر روزونکی وټاکي. د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی وروسته له هغه دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه چې د ملي لوبډلې ځینو مخکښو لوبغاړو له هغې ډلې امید پلزي، فیصل شایسته او څو نورو د فوټبال فدراسیون چارواکي په مالي فساد تورن کړل. د لوبغاړو پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د فدراسیون مشران تورن کړي چې د ملي ټیم د سفرونو د ټکټونو پیسې دوی اخلي، او همدارس د ملي لوبډلې کورنۍ سټډیوم یې له تاجکستانه سعودي عربستان ته انتقال کړی دی. خو د فوټبال فدراسیون ویان خوشینی وښوده چې د ملي ټیم لوبغاړو ته پیسې تر لوبو مهمې دي. هغه سعودي عربستان ته د کورنۍ سټډیوم لیک لویا لاسته راوړنه وبلله. د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو ترمنځ د لانجې داسې مهال راغلی چې تمه ده افغانستان په څه باندې 20 ورځو کې د نړیوال جام په مقدماتي دور کې له قطر او کویت سره لوبې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تیرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 200 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې د تړانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د 2,360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,190 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو رعایت مهم بللی، ویلی دی چې په جګړه کې ښکېله هیڅ ډله له قانون څخه پورته نه ده. ګوتریش دا څرګندونه پرون د امنیت شورا په غونډه کې داسې مهال وکړې چې اسرائیلو پر غزې هوایي حملو ته دوام ورکړ. هغه غزې ته د بشري مرستو د رسولو د اسانتیا لپاره د سمدستي بشري اوربند غوښتنه وکړه. ګوتریش غزې ته د دریو مرستندویو کاروانونو د رسیدو هرکلی وکړ، خو وویل چې دا مرستې ډېرې کمې دي. د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن په ګډون جکپوړي ډیپلوماتان چې مخکې یې د اوربند غوښتنه رد کړې وه راټول شوي وو. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. د برتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې پر برتانوي سرتیرو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي.
We're also very clear.
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي.
په کندهار کې زده کوونکي او ښوونکي د محلي ټولګیو بیا پیل غواړي. او په یو بل راپور کې باوري چې لسګونه افغانانو د مصنوعي ذهانت په مرسته په جوړو تصویرونو کې د نجونو د تعلیم په پلوي خپل غږ اوچت کړی.
دغه تصویرونه ډیر خوښ شول، د ډیرو د ارکلي سبب وګرځېدل. علت یې همدا ده چې د افغان نجونو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی.
په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. هغه غوښتنه کړي چې د ستونزې ته باید سمدستي یوه حل لاره وموندل شي. د خبره د ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې د ښاغلي بنټ په حواله راغلې ده. بنټ همدارس د افغانستان په لویدیځ کې وروستیو زلزلو ته هم اشاره کړې چې زیانمن خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. صفي الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ریچارډ بنټ وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضعیت ډېره خرابه کړې، او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنټ سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوالې اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدئ او ملاتړ یې وکړئ. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اورېدل کېږي. ښاغلی بنټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و، خو په دې برخه کې پرېکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارډ بنټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بنټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لرې بللي چې د لږکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
په همدې حال کې د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ وایي چې د طالبانو حکومت د دې غورځنګ یوه بله غړې منیژه صدیقي نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې منیژه صدیقي په کابل کې نیول شوې ده. دا په تیره یوه میاشت کې د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ درېیمه غړې ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان د معترضو ښځو او منتقدانو نیول غیر عادلانه او د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورځنګ یوه بله غړې منیژه صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړې لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړې د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن دا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس هم منیجه صدیقي نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خودجوشه غورځنګ غړي نه دا پروانی او میړه د وګي اسمبلې په 28مه نیټه، او د دې غورځنګ بنسټګره جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15مه نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د نه دا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارزې دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو ښځو شمیر له هغه څه زیات دی چې په رسنیو کې خپرېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو اته نجونې بندیانې کړې وې، او زه چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزي کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ښځینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زنداني کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خودجوشه ښځو غورځنګ د منیجې صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یوناما د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسی او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي، وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19:25 او 25 متره لنډو څپو، او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 12:09 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د برتانیا د پاوز لوی درستیز ویلي دی چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځانګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. لوی درستیز امیر البحر تونی راتکن پرون د دې قضیې لپاره د موظف خپلواک کمیټې پوښتنو ته ځواب وایي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بېګنا ملکی وګړي وژلي دي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیر البحر تونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلې کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي، او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار
ده.
د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلي کمیټه هغه تورونه څېړي چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لسګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو څېړنې لپاره. وروسته له هغه یوه کمیټه وټاکله چې د بی بی سي پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بېلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده وو. له دې سره سره د بریتانیا د پوځ لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د بریتانیا د زرګونو سرتیرو هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د ده په خبره په یوه جګړه ځپلي هېواد کې خدمت کړی.
موږ
په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برتانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوو لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچوو ګڼ یې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په برتانوي ځواکونو سربېره د استرالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګناه افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو خونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې یونیسف ادارې طالب چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که د دې ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنکړي نو بودیجه به یې په نورو ولایتونو کې ولګول شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په اپریل میاشت کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زرګونه محلي ټولګیو د بندېدو امر وکړ چې له دې ډلې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1.5 زر محلي ټولګي وتړل شول. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کندهار او هلمند کې 3 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شوه. ازادي رادیو ته یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیر یې زرګونو ته رسېده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګیو دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند د کډاونو سره مخ کړی دي ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې نه پکه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کټه باندې کرالې ده. یو جنګ ځپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت وو.
امارت څخه مونږ غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې سیمپونه بند کړی دي علت یې څه شي دي او موشت دار اخلاص کی زکه موږ یو ځنه ایتوم د دغلارې څخه وو. اکثر وسازم د دغلارې څخه دي بس دغه یو د کورنی امید امید ژوند زندگی په برابر کړه و.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تلل سی او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. پاینی وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې د غوښتنه کوي.
موږ هم سایه هم سایه موږ استاد موږ سبقان راغه بنسوي موږ دا قسم په کوڅو کې ګرځو مکتب راسلې دي موږ غواړو چې داسې مراتب خلاص.
معلم سپیا ده. معلم زده د کوي سپاره مز د کول خط مز د کوي زموږ درس نه بند سوي دي موږ درس نه وای.
معلم زورا دی موسم داسې مش کیږي چې باندې مشتلته سبقان ویلم موږ غواړو سازان مو راسي او برته موسم شروع سي.
معلم سمي ولادي زموږ د کول خواته سم دي څو مش کیر باندې موږ د کل
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی احسان الله وایي د تېرو شپږ میاشتو راهیسې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی. زما بچیان مصر نویشته پاتېږي او بیا تعلیمه پاتېږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل یو شی زده کوئ اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګي موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي و چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونې به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې فریده سیال چمتو کړي.
ګڼو نړیوالو پاکستاني او هندي ورځپاڼو د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بریا په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي او د یې په نړیوال جام کې یو تاریخي بریا بللې ده. پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې سرلیک دی د افغانستان لخوا تر ځپل کېدو وروسته پاکستان د پټېدو ځای نه لري. لیکنه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د کپتان بابر اعظم په اړه وایي چې ډېر کله له لوبې وروسته له خبرې غونډې ځان تېروي ځانګړي توګه کله چې لوبه بایللې وي. خو د لیکوال په وینا د دوشنبې په ورځ د افغانستان په وړاندې په یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې تر ماتې وروسته چې ورځپاڼې په دا ډول لوبه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان لومړنۍ ماتې بللې بابر اعظم داسې نه شو کولای. د ډان په وینا د بابر له بدقسمتۍ دا په نړیوال جام کې پیښ شول او د پاکستان لپاره په همدې جام کې درېمه پرله پسې مات شوه چې له هرې ماتې سره د پاکستان لپاره په لومړنۍ څلورو ټیمونو کې دراتلو چانس کمیږي. نو له همدې کبله د لیکنې په وینا د پاکستان د لوبډل مشر لپاره هیڅ داسې پوښتنه نه و چې ځواب نه غواړي او یا ترې ځان تیر کړي. دا پاکستاني ورځپاڼه زیاتوي داسې حال کې چې د بابر غږ لړزیده او هغه ظاهرا موسکا یې چې ظاهري وښایي هر څه سم دي هم په مخ نه و او یې ویل د لوبډلې په توګه دا ماتې ډېره سخته وه. هندي رسنۍ اوس چې هېواد یې سږ کال د کرکټ د نړیوال جام کوربه دی هم په دې اړه ډېرې لیکنې خپرې کړې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د پخواني نوموتي لوبغاړي وقار یونس یوې خپرې شوې ویډیو ته اشاره کړې او وایي د افغانستان تاریخي بریا د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی وقار یونس شوکه کړ. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو راپور په سرلیک کې ویلي افغانستان تاریخ جوړ کړ او خپل سرسخت سیال پاکستان یې پاتو وکټو مات کړ. په نړیوالو ورځپاڼو کې هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ په تاریخي بریا لیکنې او راپورونه خپر شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې ویلي افغانستان پاکستان له پښو وغورځوه او انګلیس یې د کرکټ د نړیوال جام د جدول اخر ته واستوه. ورځپاڼې د راپور په پای کې د پاکستان د لوبډل مشر څرګندونو ته اشاره کړې وایي په پنځو لوبو کې له درېمې ماتې وروسته چې سیمي فاینل ته یې د پاکستان نهیلي ټکنۍ کړي خوشنۍ ښکاره کوون کې اعظم ویل تاریخیا هم دردناک ده. ورځپاڼې د بابر اعظم له خولې زیاته کړې موږ په مجموعي توګه ښه وو خو د پچونه مو هسې چپه کار وه نه وه. سکای سپورت انټرنیټي خبرونه هم د پاکستان په وړاندې پاتو وکټو د افغانستان بریا تاریخي بریا بللې ده او د افغانستان د سوان لوبغاړي نور احمد توپچونه یې ستایلي هغه څه چې د سکای سپورت په وینا د پاکستان لوبډلې کې کمی وه. استرالیا خبرېدونکي ایچ ورځپاڼې هم د کرکټ د نړیوال جام د دوشنبې په لوبو څو راپورونه ولیکنې خبرې کړې دي او په راپور کې ویلي دي افغانستان په نړیوال جام کې پاتو وکټو د پاکستان په ماتولو یو بل د تمې خلاف بریا ثبت کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې وروسته راپور هم لرو. لسکونه افغانانو د مصنوعي ذهانت یا ځیرکتیا په مرسته په جوړو شویو تصویرونو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په پلوي کمپاین پیل کړی. د افغان فعالان وایي د دې تصویرونو له جوړولو او خپرولو څخه د دوی هدف دا دی چې د نجونو د زده کړو مخه دې نوره نه نیول کیږي.
لایوی ونی راهیسه په ټولنیزو شبکو کې هغه تصویرونه خبرېږي چې په مصنوعي ځیرکتیا جوړ شوی. په ځینو دې تصویرونو کې انجونې له کتابونو سره ښکاری په خوانځیو کې ناستې دي یا هم سپینې چپنې پر تن دي او د نورو ښځو په درملنه کې مصروف دي. خو تر څنګ یې ځینې داسې تصویرونه هم شته چې تر یوې ناروغې ښځې ټول نارینه ډاکتران راټول دي او دا پیغام ورکوي چې د ښځینه ډاکټرې د نه موجودیت له امله ښځې مجبورېږي چې نارینه ډاکترانو ته ورشي. له خپرو شویو دې تصویرونو سره د انجونو نجونو د خوانځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه هم لده. نورګل تګابی چې په مصنوعي ځیرکتیا ځینې داسې تصویرونه جوړ کړي وایي هدف یې د دې تصویرونو له لارې د هغې هیلې شریکول دي چې ډېر افغانان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د خواله رسنیو په برخه کې نن سبا دغه تصویر جوړونې د یوه متحد کمپاین شکل خپل کړی دی. دغه تصویرونه ډېر خوښ شول، د ډېرو د هرکلي سبب وګرځېدل. علت یې همدا ده چې د افغان نجونو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی چې باید پیل شي. یا مثلا په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو د نشتون مسله ده چې دا هم د نجونو د تعلیم سره غوټه شوې مسله ده، ځکه چې تعلیم نه وي نو ښځینه ډاکټره به هلته له کومه شي.
په ټولنیزو شبکو کې ګڼو فعالانو هم له دې تصویرونو سره لیکنې کړې او غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې بیرته پرانیستل شي. د نوبل جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار او لیکوال ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو شویو ځینو تصویرونو سره لیکلي دي چې دا د خواشینۍ ځای دی چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیز پایلې نه سنجوي. نوموړي ویلي دي که دا بندیز دوام وکړي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ښځینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ شي. په ورته وخت کې ځینې محصلان هم چې دا مهال د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو محرومې دي د دې کمپاین هرکلی کوي. د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله زمزمه غزل وایي دا کمپاین خلکو ته د نجونو د زده کړو ارزښت چې د وخت په تېرېدو له خلکو هیرېږي بیا یې وریادوي.
حداقل خلک خو دې ته متوجه کوي چې د نجونو زده کړې څومره اړینې دي، څومره باید ورته توجه وسي. نو که چېرته زموږ خویندو تعلیم کولی هغوی پرېښودل شوي وای چې زده کړې یې کړې وای، ډاکټران یې جوړې شوې وای، معلمان یې جوړې شوې وای، نو هغوی به د خپلو ورونو تر څنګ خپلو خویندو ته خدمت کولی.
د ننګرهار پوهنتون یو محصل امینه هم وایي د نجونو د زده کړو د تسلسل پرې کېدل او بندیز پرې لګول به هغه وړاندوینه ژر رښتیا کړي چې مصنوعي ځیرکتیا یې وس کوي.
که چیرې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي هم داسې تړلي پاتې وي، پوهنتونونه خلاص نه شي، نو متاسفانه په راتلونکو پنځو یا درې کلونو کې هغه وضعیت حتمي دی چې اوس یې مصنوعي زکاوت اټکل کوي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم د ورته کمپاینونو له لارې له طالبانو څخه د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو غوښتنې شوې وې. له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او نږدې یو کال کېږي چې د نجونو پوهنتونونه یې تړلي دي. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې دا بندیزونه یې لنډمهالې دي، خو د دوه کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري. ستاسو ل پیغامونو
سلام. تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان د یو کلن پنځه میاشتنی شپږ میاشتنی دو کلن دا ماشومانو باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پیږي، ور باندې ډاکتران سم ډاکتر نشته. دا د دوای د درې سو دوای دو اته سو ته ورسیږي دوای. بل دوا قیمت دا ما دوام کې قیمت دا بیا دوا اصلي نه ده، دوا بی کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انداسې خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سر دا سینه بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې مننه.
نور زموږ دا پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونو کې هم دلته د مخابراتي شبکو پوښښت یا فعالیت چې و ډیر کمزورې و، کار یې نه کوه. د تیر نظام په وخت کې او هغه چې و یوازې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا ستن تر اوسه پورې شته. په هغه وختونو کې خو د سهار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پورې فعالیت کوئ، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې څلورو ساعته دغه یوه پایا چې ده په خلاصه بیا هم فعالیت کوي، خو تر څنګ یې زموږ ټوله نوره واشیر ولسوالۍ چې ده هغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضانو چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر ورکوو، کله یو بل چاته. نو شریکه وګرځي یا هغه سیمه ته ولاړ شي چېرته ټلیفون کار نه کوي، بېخي سړي نه پستنګي پکښې کېږي. دلته ایاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوي دي، تر اوسه پورې هغه بند منظور شوی دی د دې سیمې هغه نه بند راوړل شوی دی تر اوسه او نه مانتنونه دلته راوړل شوی دي که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوی وي چې دوه انتنونه به راوه تقریبا په تېر کال کې نو تر اوسه پورې مو هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی نو زموږ دا د اسلامي عمارت د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه ښودلې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړې دي. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیر البحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفې کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و په یو بیان کې ویلي چې دی او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې و وژلي دي. په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه کاوه. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د نهو غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې ډېر ژر به ملي لوبډلې ته یو نوی سر روزونکی وټاکي. د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی وروسته له هغه د خبر ازادۍ راډیو ته وکړه چې د ملي لوبډلې ځینو مخکښو غړو له هغې ډلې امید پوپلزی، فیصل شایسته او څو نورو د فوټبال فدراسیون چارواکي په مالي فساد تورن کړل. د لوبغاړو پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د فدراسیون مشران تورن کړي چې د ملي ټیم د سفرونو د ټکټونو پیسې دوی اخلي او همدارس د ملي لوبډلې کورنۍ سټډیوم یې له تاجکستان سعودي عربستان ته انتقال کړی دی. خو د فوټبال فدراسیون ویان خوشینی وښوده چې د ملي ټیم لوبغاړو ته پیسې تر لوبو مهمې دي. هغه سعودي عربستان ته د کورنۍ سټډیوم لیږد لویه لاسته راوړنه وبلله. د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو ترمنځ د لانجه داسې مهال راغلی چې تمه ده افغانستان په څه باندې 20 ورځو کې د نړیوال جام په مقدماتي دور کې له قطر او کویټ سره مسابقې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تیرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 500 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې د تړانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په ترڅ کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د 2300 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,191 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه کې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو رعایت مهم بللی دی. هغه ویلی دی چې په جګړه کې ښکېله هیڅ ډله له قانون څخه پورته نه ده. ګوتریش دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې داسې مهال وکړي چې اسرائیلو پر غزې هوایي حملو ته دوام ورکړی. هغه غزې ته د بشري مرستو د رسولو د اسانتیا لپاره د سمدستي بشري اوربند غوښتنه وکړه.
نیما نړۍ
خسر دنیان خلیم را بندو لګولې امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکینه نظم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی چیرې به مور زده کړی نوی کړی هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولی شي
فزې به بسواد دي اندو سوالات ټول کوڅه کې اندسه خوشې دي هغه مور چې بسواد ده هغه یا وسواد اولاد جمعې ته نشته په مولا
لوست مور خپل اولادونو سره د ژوند پاره برخه کې کوم مرسته کولای شي
مور کچيري با سواد وي د ماشوم سره د غدي اهداف لاسراوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصيه دی ته وکړي
درنو دوستانو تجربه خودلی چې کچيري په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي د اولاد روزنه په خاتوګه کولې شي ل بلې خواص خد د ژوند په ټولو چارو کې ل نارینه سره هم مرسته کولې شي په افغانستان کې د وګړو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون لوجه اکثره کورنۍ یو یا خپل نارینه له لاس ورکړي یا هم په داسې سفر تللی چې د خپل کورنۍ د ستونزو حل ته لاس نه رسیږي کله چې د کور مسؤلیت او وړ بچی میرمنو ته پاتې کیږي که دوی زده کړې کړي وي په ما خبره خپل وړې شړې کولای شي خو که دوی نالوستي وي د کور په څلورو دیوالونو کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بېسوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حساب ورنه ګډوډ وي دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه د پغمان اوسیدونکي مرضیه وایي چې له پنځو کلونو را په دې خوا یې میړه مسافر دی دا چې دی خپل زده کړې کړي د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړي چې د همدغه واجه نه چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم ډېره داسې بېسواده وي بازار ته به نه سو تللی اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي ټول ما ورسره کومک کړي که ما دوی نه و تشویق کړي که دو سره ما درس نه وویلی اوس به دوی هم بېسواده وو
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده
پنځه کاله پنځه کاله کېږي درې کاله خاصانه اترانه غاده بیا یواری راغی څو میاشتې تېرې کړې ده دوه کاله بیا نه دي راغلي
چې کله خاوند نه یې کنه په کور کې کوم کارونه تاسې کوئ
چې نه یې دا د کور کارونه خو د کور کار ده چې زه کوم د بیرون سودا راوړل ډاکټر ته اولاد بیول خپل مې ټول مسؤلیتونه ډېر د مکتب چې مور او پلار غواړي زه خپل ازم چې شانو اصل خرابېږي له برقي سره له دوام سره له مثلا فلتر مې خرابېږي دا ټول مسؤلیتونه زه خپل مجرا کوم
اوس درته وایم چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد د تا درس د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي
یعنی 90% د ما سواد ځکه چې زنګ هم کپ نمبر نه پېدم مور سره خبرې نه سکه ولای که په خط نه پېدم بل به مې نه ستایله ولای که په دا ټول نوی فیصد د مساوات په درد لګېدله
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي د کارخانګي پوښتنه یې کوي درس سره وایي
درس سره وایي ما د کارخانګي پوښتنه کوم دا د فیس په خپل ځای زه زم تا ویلا مې دلته یعنی تا چیش کې سواد رول لري چې زه کارخانګي او دایری و نه ګورم زه به چیرې په کارخانګي پوسم هغه به ما ته وایي چې ته مون کارخانګي کړی کتابچه ورتا گویم دایری کورم که نما مای مضمون پا مضمون چه هر مضمون درسی اغا با زور سره کمک هم کارخانه گی باید مخی بودم
دست با سواد یاب دی کور مشکلات علاوله ایسی دی تاسو میره چون رزره طول دا مسافری که
بیخی نزره جمعی دا اغا وای چه مخی زی جوان چه اغا زره جمعی دا بیخی دا اغا اغا هم لمجبوری تلالای لمجبوری چه اغا زد اغا کور مخی بوزم جوان مخی بوزم اولاد مکم اغا یا مرینه فقراری الاله اغا ملال بسی روانی الاله پیدا کنی چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک صالح نیک عمله لوی سي باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده تاسو خپل درس ووایه اولادو ته او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه شپږمه پورې ویلې نور راوته دومره غران جوړي نو بیا مې اوس په کورس کښې شامل کړې، بیا هم لږ امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي چې دوی درس ووایي چې دوی حاصل وکړي.
چارچاپېره د داسې کسان لیدلي دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغاړي، د بچو روزنه هم ورلغاړي، مګر خپله یې درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلاتو سره مخ دي.
او څنګه دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بېسواده دي، زه ورسره کومک کومه، نور شاوخوال خلکو نه کومک غواړي، بېسواده دي، میرونه یې په ایران کښې دي مثلا یا ولایتو کښې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات د خوژمن ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات یې ډېر زیات جدي دي؟
بسته ژوند دې سخته ځي، بسته ژوند دې هېڅ هغوی بېخي نو ژوند دې سخته ده، ځکه نو بازار ته نهسېتلی خپل اولادو پوښتنه نهسي کوی، همداسې اولادونه ټول کوڅه کښې همداسې خوشې دي. هغوی خو باسواده، هغه مور چې بېسواده ده هغه یو باسواده اولاد جامې ته نهشي تقدیمولی، هغه دا احساس نه لري چې زه بېخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم، هغه بېخي درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم، چې که په کوڅې وګرځېده که چرسي سه که چېرې چاکر لاړ ګدایي وکړه، دا ورته بې تفاوته ده، ځکه خپله بېسواده ده.
یعنې د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه، نو د پلار بېسواده وي، مور بېسواده وي، هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري دي چې باسواد شی ده، ځکه خپله بېسواده ده.
هغه نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینهو باندې د زده کړې دروازې بندې کړې، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپلو اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنې د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه هلته حاصلوي. که چیرې مور باسواده واوسېږي، یعنې دا په دې معنا چې د هغه هغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم ښه استادې سره تربیه شوی وي. کولی شي چې مثلا د ماشوم مور که چیرې باسواده وي، د ماشوم سره د هغه د اهداف په لاسته راوړلو کې کولی شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولی شي چې مثلا د جامې په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامې ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانې مثلا باسواده دي، هغوی د زندګي یا د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولی شي چې مثلا یعنې د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کښې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کښې یوه میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینهو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کېږي؟
که چېرې یوه میرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولی شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولی شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کښې چې یو باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کښې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کښې داسې ویلی شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ دپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور، او د کورنۍ سره په ټولو برخو کښې ښه کومک کوونکي کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نهسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسني شرایطو کښې چې بدبختانه مېرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي. مېرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چېرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسېږي نو موږ نسو کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقي کړو او یعنی موږ به معیوب بلل کېږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواد مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواد وي دغو مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل، په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفات په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له نجونو سره، له ښځینهوو سره څه مرسته کړې ده چې دوی اوی اقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي. همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطحه لوړه بوزي.
تاسو نجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواد مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس د نجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید د دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه دلته څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې د غوړې نیمې په خبرونه کې خپور شي وایي چې دی کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیان نه جبران کېدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده وي، نو طبعا د مور سلوک، کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم تر نه متاثره کېږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم یې له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه شوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم لا په ژبه نه یې راغلی، هغه یې نه یې زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه تلنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواد ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده وي یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول همدومره ډېري، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سره سترګه نه شي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه، په ښه انګیزه سره روزي، څنګه هغه لومړی کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې داسې مور لري یا زرحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړي، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان دپاره څه نسي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایي که یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالات کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې موږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپل ستونزه رسي الله ولی د ماشوم ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نسي حلولی، څه پاتې خو لا دا رسي د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړئ چې کله یوه مور با سواد وي حتمان په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد وي خو طبعا هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې انسان د پوکړه زما شوم کې دی یو پوی انسان او دی نو پوی انسان چې زده کړی نه یو کړی دیغه دی رڼا او د تیار مثال کې راغلی د شپه او د ورځ نو تاسو په ورځ کې پرانا کې هر چیرې ګرځو زو ماشومان کمکاناتی کوي او په شپه کې چې برق نه وي چې وسایل در سره نه وي کله څوک ګرځېدای شي نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومانو ته وایي اگه صبر لار لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعا چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده، دغه به راتلونکی دې په لاس کې، دا به څنګه وروځو، ده سره باید څه وکړو؟
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله، یا خپل هیواد وران کړه، یا خپل یو انسان ووژنه. ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي، بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی، کړېږي پې دوی ګرد عمر، او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي، خو یو کې به یم خیر نه وي. د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لشکار وي نو خو چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې موږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مچې غوړې څه دی ارمان ده، سپلای یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول، نو لس رقم استفاده باید ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد را لویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي، ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د موږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي ورښودلی. نو موږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې عمو زده کړه لري، د هغو کور پنځه نسله باسواده، ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده یې روزي.
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي؟ که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولی، شخصي څه وکړي؟
څوک چې څومره زده کړه لري سړی دغه تجربو نه د زده کړو کې دغه د ګټه واخلي او دا بهر دې نه تړي. یو وخت همداسې مکتبونه بند کړي ول په مونږ باندې د ما مور بېچاره کوي مونږ ته به په کور کې دومره چې باراکم نه وي مونږ ته به کتابچه راکول بیا ور به چې لیکنې په کې وکړي په پنسل باندې بیا به یې له سره پاکول بیا به یې مونږ ته راکول فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې په دغه قشر باندې په هیڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي. د نور دنیا ښځې وګوري د مونږ د ملک ښځې وګوري او دغه ټول قوانین دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینهو له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځو د خپل حق لپاره غږ پورته کړي د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې مونږ د لورانو لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند شوي ول ما خپله سپینګر ته ویلي وم چې راپورته سئ خو دا خو د تاسو حق ده. وایي ښه خو ښه کال به یې ونه وایي بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري له ناوله خواله ښځو سره نشته، نه د نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه شوي دي، نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل همت یې کړی د خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. موږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که یې نه لرو؟ موږ تاسو مامور ته معلمې ته ضرورت لرو که یې نه لرو؟ موږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که یې نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته موږ تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې موږ یو ښځې ته هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي واتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خدای داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به یې څه په قصه کې شي. نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي. د افغانستان خلک له زه نه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
دران دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې. خجل کار څخه مانه شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباری شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې پانتونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنډاوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. تو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي. نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.